د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو السلام علیکم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو زه شافیا سرداریم دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کېږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټونه هم لرو چې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي چې 1500 زره جریبه ځمکه یې د غاصبینو له منګولو څخه خلاصه کړې او له تیرو څو ورځو را په دې خوا تاجکستان خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی دا او نور مطالب لرو په دې خبرونه کې خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په قاطع اکثریت د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا فیصله رد کړې ده د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په هغه ملک کې د نارامیو د زیاتېدو له کبله تشویش څرګند کړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې ده چې د برما حکومت د بشر د حقوقو یو خاصې استازي ته د دې اجازه ورنکړه چې برما ته داخله شي او دا هم د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون په قاطع اکثریت و پریکړه تصویب کړه او په هغې کې د امریکا هغه فیصله رد کړې ده چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو دپاره کړې وه د پرون ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دغه عاجله غونډه د فلسطینیانو په بلنه چې عربي ملکونه یې ملاتړ کړی و جوړه شوې وه له بلې خوا ترکیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دغه فیصله ستایلې ده مګر د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا خبرداری ورکړې چې په هغو هیوادونو به مرستې بندې کړي چې د دغې پریکړې مخالفت یې کړی دی په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ملګري ملتونه د دروغجنو کور بللی او ویلي چې په دې اخله رایګیري ردی د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په یمن کې د شخړو او نارامیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده مګر د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو هغه وعده ستایلې چې دې ته به اجازه ورکړي چې د یمن مهمو بندرونو ته دې د بشري مرستو انتقال شروع شي د بشري مرستو ټولنو بیا بیا د دې خبرداری ورکړی چې دغه محاصره به د یمن په ملکي خلکو ډیر بد اثر وکړي ملګري ملتونه وایي چې هلته په یمن کې تقریبا 3 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشې کړي د سور صلیب نړیواله خیریه ټولنه وایي چې تقریبا په یمن کې 1000 خلک د کولرا په مرض اخته شوي او د یمن 80% خلک د خوراکي موادو د تیلو د پاکو اوبو او د طبي خدماتو د سخت کمبود سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي او بخښي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي یوه نطاق امریکا غښته ویلي دي چې د دغې نړیوالې ټولنې عمومي منشي انتونیو ګوتریش له دې کبله ډېر مایوسه شوی دی چې د برما حکومت د بشر د حقوقو یوه خاص استازي ته د دې اجازه ورنکړه چې برما ته داخل شي لدینا یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو خاص استازي یانګ هی لی ویلی وو چې برما هغې ته اجازه ورنکړه چې هغه ملک ته داخله شي هغې نیت درلود چې په برما کې د اوضاع او حالاتو په باب څېړنه وکړي له بلې خوا پرون امریکا د برما د فوج په هغه مشر بندیزونه ولګول چې درخان په ایالت کې پرې د مسلمانانو په ضد د نژادي پاکسازۍ تورونه لګېدلي دي د برما د فوج دغه جنرال مونګ مونګ سو نومیږي او په هغه 250 کسانو کې شامل دی چې د بشر د حقوقو په ضد د پراخو سرغړونو الزامونه پرې لګېدلي دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ په سومالی کې د افریقای ټولنې هیئت وایي چې دغه ټولنه د دې د پاره چې د شباب افراطي ډلې ته ماتې ورکړي او هم د سومالی امنیتي قواو ته د خپل ملک د حفاظت چارو سپاري اجلو مالی مرستو ته ضرورت لري د افریقای ټولنې مشر فرانسیسکو مادیرا د خواص په نایروبي کې د خبرنامو سره د خبرو په وخت کې کړه ده هغه وایي مونږ اجلو مرستو ته ضرورت لرو زمونږ عسكر خدمت ته تیار دي مگر هغوی هم دې ته ضرورت لري چې مالی منابع ولري. هغه د دې خبرداري هم ورکړي چې د مالی منابع کمی به د هغوی هغه کامیابۍ د خطر سره مخامخ کړي چې په تیرو لسو کلونو کې د افراطي ملیشو په ضد په جنگ کې حاصل کړي دي. او پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې هغه هندي چې په پاکستان کې بندین دی او د اعدام سزا ورکړل شوې ده ممکن په بل هفته کې د خپلو خپلوانو سره د لیدون نورستو اعدام شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کړی ترڅو له افغان چارواکو سره د تاشکن او کابل ترمنځ د لاسلیک سوو هوکړه لیکونو پر سر خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغلی او ټاکل شوی چې له افغان چارواکو سره د کابل او تاشکند ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د هغو پروژو د عملی کولو پر سر خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو ورباندې موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مزار هرات د ریل ګاډي پټلۍ چې ټاکل شوی د ازبکستان په همکارۍ جوړ شي او له ازبکستان څخه افغانستان ته د 10 میگاواټ برېښنا د مزو غزولو په اړه بحثونه کابل ته د ښاغلي کاملوف د سفر اومده موخه جوړوي. د دغه وزارت وایند احمد شکیب مستغنی وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړوندو مسایلو پر سر خبرې کړې دي. هغه ویل له شلو زیات هوکړه لیکونه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوي. دا هوکړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو مختلفې برخې رانغاړي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، امنیتي، ترانزیت، فرهنګ او نورو برخو کې همکاري شامل دي. د دغه سفر عمده موخه او هغه لیدنه چې د افغانستان له لوړ پوړو چارواکو سره ترسره شوه د دغه پروژو د عملی کولو او تطبیق په اړه خبرې او بحثونه
عملی شدن او تطبیق این موافقتنامه ها و یادداشت های اتفاق.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې کابل او تاشکند په مختلفو برخو کې د دوړخیزو همکاریو د پراختیا هڅه کوي او په دغه لیدنو کې دوړو خواو له تروریزم سره د مبارزې د سرنګوالي په اړه هم خبرې کړې دي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سفر ته په اشاره وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت لري او دغه هیوادونه د افغانستان جغرافیایي ارزښت ته په کتو هڅه کوي چې د نړۍ نورو هیوادونو په ځانګړي توګه سویلي آسیا ته لار پیدا کړي. د اقتصاد استاد شعیب رحیم امریکا غږ آشنا ته په دې اړه وویل:
دا چې ازبکستان لپاره به د اقتصادي فرصتونه برابر شي، بلکې افغانستان لپاره هم، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان د مرکزي آسیا هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت لري، او که چیرې دا هیوادونه راځي دا په دې معنی چې دوی اوس په دې باور شوي دي چې افغانستان دا وړتیا لري چې دلته اقتصادي پروژې پلی شي، دلته پانګه اچونه وشي، او په عین زمان کې افغانستان باندې دوی باور پوخ شوی دی چې پس د دې نه به افغانستان د وکړی شي چې د مرکزي آسیا
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په لیندۍ میاشت کې ازبکستان ته سفر کړی و او له دغه هیواد سره یې په اقتصادي، ترانزیتي، سوداګري، امنیت او فرهنګي برخو کې د همکاریو له شلو زیات هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس دواړه هیوادونه د دغه هوکړه لیکونو د عملي کولو په هڅه کې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. تر نوریدونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر اوضاع بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش رپورت وڅېړل سو. په دې اړه نور تفصیل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي د مرستیال نظیف الله سالارزي څخه واوري چې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره یې مرکه کړې.
امریکا خبرداری ورکړی چې که څوک یې د فیصلې پر ضد رایه ورکړي مرستې پرې بندوي. د بیت المقدس په اړه د کابل رایه څه ده؟
مننه دوست تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم په دې اړه باندې باید وضاحت د مخکنه موجود وي چې د افغانستان د حکومت فیصله به د نړیوال قوانینو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې کونو پر بنسټ به وي چې د مخکنه په دې اړه باندې نیول شوی دی او مطمئنا فیصله به د افغانستان د ملي ګټو په اساس وي.
د افغانستان ملي ګټې څه اجابوي کله چې ولسمشر غنی د اسلامي ودونو په کانفرنس کې وو حالت د ټرمپ له فیصلې څخه شکایت وکړ او ول چې موږ به د فلسطین خلکو سره درېږو. د فلسطین خلک غواړي چې بیت المقدس پایتخت وي. تاسو هم دغه رائے ورکوئ؟
ګورید ما مخکې تاسو په افغانستان د ریس په دې اکل باندې د مخکنه لیدلې وی شي واځي د افغانستان جمهوریت ریاست په دې اړه باندې خپل بیانیا وړاندې کړل د افغانستان د ولسمشر بیانیا خپل د اسلامي نړیوال همکاریو په سازمان کې دا مسائل د افغانستان د ریس د مخکنه واځي کړی دی.
د شک پرته چې د افغانستان جمهور رئیس جمهور ریاست او په مجموع کې د افغانستان حکومت په دې اړه خپل دریز روښانه کړی دی، خو تاسو په ملګرو ملتونو کې رائے ورکوي یا مثبت یا منفي، تاسو دغه تصمیم نیولای دی چې کومه رائے وکاروي؟
ما مخکې هم تاسو ته وویل چې د افغانستان تصمیم به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د هغه پریکړه لیکونه په پرمنسټ بوي چې د امنیت شورا د په دې مسله باندې د خلون رئیس نیولې دي، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په دې اړه باندې نیولې نو اطمینان بدایي چې د افغانستان بیا هم فیصله به د افغانستان د ملي ګټ پر بنسټ باندې په دې اړه باندې
صحیح. آیا امریکایانو تاسو سره تماس نیولای او غوښتي دي چې د ترامپ د فیصله پر ضد رائے مکاروي؟
زموږ ته د دوه خواونه د غرغلې دي، هم د فلسطینیان له خوا هم د امریکایان له خوا دغه اړیکې زمنګ سره ټینګې شوې دي چې باید دوه خواو حقوقونه داوي چې د غوپ طرفداري باندې راي ورکړي.
امریکایانو تاسو ته څه ویل او فلسطینیانو دقیق څه ویل؟ ځکه چې امریکایانو ګواښ کړی دی که کوم هیواد مخالف راي ورکړي نو مرستې پی باندې. افغانستان د امریکا یو لوی متحد دی، امریکا افغانستان سره مرستې کوي، نو د امریکایانو نظر څه په دې اړه؟
زه فکر کوم چې په دې اړه باندې وضاحت به هم موجود دی. هغه کما هغه نامه چې د امریکا د ماموریت لخوا دلته په ملګرو ملتونو کې ټولو ته استول شوی دی، هغه ټولو ته واضح ده چې محتویات یې څه وو. ولې په دې باندې هم ټول پوهېږي چې هېوادونه دلته په ملګرو ملتونو کې خپل هغه مستقل او ملي دریځونه غوره کوي او دې ته ټول هېوادونه احترام
کوي. سلام زه صاحب کړه شو دغه د ملګرو ملتونو غونډې ته د افغانستان په اړه د انټونی ګوتریش په ریپورت کې کوم متفاوت مسائل ته اشاره شوې ده، د تازه ریپورت جزئیات څه دي؟
او خبردای چې دوه سپتمبر تاسو راپور لوستلی وی چې راپور وخت بهر ته وتلې دي، نو دغه د ملګرو ملتونو راپور دی. زه هم منګه هم د نورو غونډه دغه راپور لولو، ولې زما دند چې د راپور جزئیات په اړه باندې خبرې کوم. خبردای چې زه د افغانستان د دریت نه چې په دې اړه باندې په ملګرو ملتونو ته کوم معلومات وړاندې کی په هغه اړه تاسو ته خبرې کوم. افغانستان د پاره دا یو فرصت دی چې نړیوال ټولنې ته په ځانګړي ډول خپل د امنیت شورا ته خپل هغه معلومات وړاندې کی چې کومه برنامه لري، په کومه برخه کې پرمختګونه شوې دي او په کومه برخه کې د نړیوالو نورو ملاتړ ته ضرورت شته، تر څو چې افغانستان وکولای شي خپل هغه
اصلي
خاون به د افغانستان حکومت وي، په دې اړه باندې افغانستان حکومت د کابل بهیر را منځته کړی دی او راتلونکي غونډه به د فبروري په میاشت کې د راتلونکي کال کې او په دې کې د اساسي مخابدای چې کوم نړیوال هڅې چې د سولې په شاوخوا کې موجود دي د ملګرو ملتونو په شمول دغه هڅې به ټول سره همغږي کی او د پخوا کې کوم هغه امنیتي ګواښونه چې سیمه ته افغانستان ته او نړۍ ته متوجي دي په هغه باندې به بحثونه وشي او هغه
همغږی چې د تروریزم د وړاندې په جګړه کې ضرورت د هغه باندې به باسونه وشي او په دې بهیر کې به بیا هم مسجد مخکې ویلې اصلي مخه هم دا ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره نړیواله هڅې سره همغږی شي او د افغانستان کولای شي سولې ترلاسه کړي.
په بلګرو ملتونو کې افغان ډیپلوماټ نزیف الله سالار زاسه ډیره زیاته مننه له توضیحات څخه.
مننه تاسو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي که ولسمشر د عطا محمد نور په اړه په خپل پریکړې بیا غور ونه کړي، دغه ګوند به د بلخ له ولایت د شاغلي نور د لیرې کېدو په غبرګون خپل شرایط اعلان کړي. د نوموړي ګوند د ویان مرستیال زبیح فطرت د پنجشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دوی به انجینیر داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني بولي، وایي حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی نو د ارک پریکړه باید عملي سي. په دې اړه نو جزئیات له کابله د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې باوري.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای ل بلخ ولایت نه بعد عطا محمد نور د ګوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهور ریاست په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطره د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د بلخ د ولایت ل مشري لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو د مسولیت سپارل د جمعیت اسلامي ل شرایطو څخه دي. البته جمعیت اسلامی یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا مخ خپل شرایط اعلانوي. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامی ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې هو د همغه څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادو. جمهور ریاست تر اوسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړت څنګه دی ویلي. خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمرل سوی والی انجینر داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایی رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې یعنی د تیرې دوشنبه په ورځ جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف خانی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوی والی ګمارلی. له ځن پرته جمعیت اسلامي د جمهور ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ بلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپل استعفا ولسمشر ته سپارلې وه، خو اوس استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې لیو چې د بلخ نوی والی د جمعیت رهبری او عطا محمد نور له لوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنۍ چارو وزارت د بلخ په امنیت قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی وو. سبي فطرت وای ممکن ښاغلی داود پتیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د دې په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وای چې جمعیت اسلامي به هیڅ کله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا اته محمد نور اوس هم د بلخ والی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځازی وای د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت په اړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني دی.
اخلاقاً دی بلخ والی دی اسادتا چې د جمعیت د دالری کوي او اخلاقاً دی جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دوی سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د اسادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوستان هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او کوهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف دې دیموکراسي ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده، یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی هر حزب جیب چې ووایي چې دما حق راکا.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لری کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دی راغلي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردل مهروي
او د همدې خبرونه بل رپورت. د افغانستان د زمکو خپلواک اداره وایي چې 15,000 جریبه زمکه د غاصبینو لمنګولو خلاصه کړي. په دې باره کې له کابله د امریکا ژغ خبریالې لیمې نیازی رپورت راکړي.
د افغانستان د زمکو ملي اداره وایي په تیرو 15 کلونو کې د سیمه ایزو زورواکانو او دولتي چارواکو لخوا د زمکو غصب چې تر ډیره په کابل، بلخ، هرات، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي، 15,000 جریبه زمکه بیرته د دولت ملکیت ته ستنه کړې ده. د دغې ادارې د پلان او پالیسۍ مشر غلام حسین رحماني امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغې ادارې د زمکو د غصب له مخنیوي او بیرته نیولو لپاره افغان حکومت ته دوه بشپړې طرحې وړاندې کړې دي. ښاغلی رحماني د زمکو د غصب په تړاو د لویو منځنیو او ټیټې کچې غاصبینو د شمیر په اړه وویل
موږ بشپړ اسناد درلودل چې د احصایې له مخې 15,831 ستر، متوسط او واړه غاصبین مو لویې څارنوالۍ، عدلي او قضایي مرکز، ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت سپارلي دي. لویې څارنوالۍ په مستقیم ډول په دغو اسنادو باندې کار کوي او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت د هغه لیست له مخې چې موږ ورته سپارلی دی د غصب شوو ځمکو د بیرته نیولو لپاره اقدام کوي.
خو له روړتیا څخه د سارې د عربیا د ځمکو د خپلواکې ادارې دغه شمېرې له حقیقت څخه لرې کړي او وایي تر اوسه پورې نه دي لیدل شوي چې د ځمکو کوم لوی غاصب سره قانوني چلند شوی وي. د دغه ادارې اجرایوي مشر اکرام افضلي امریکا غږ ته وویل د زمکو د ملي ادارې د 1992 کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. لتیرو څو ورځې را په دې خوا تاجکستان خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ را لېږلی.
د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري وایي چې له تیرو 4 یا 15 ورځو را په دې خوا د شیرخان بندر دروازه د افغانانو د تګ راتګ او تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره د تاجکستان لخوا بنده شوې ده. تیموري زیاتوي چې د تجارتي سرحدي دروازې د بندښت علت تر اوسه دوی ته هم نه دی څرګند شوی، خو دوی په شمال ختیځ زون کې د یوناما له دفتر سره د دغې دروازې د تړل کېدو د علت د معلومولو په خاطر خبرې کړي.
خو تقریبا 4 ورځې یا 15 ورځې کېږي چې د تاجکستان د لوري څخه دا بندر بند شوی دی. موږ د دې لپاره چې په وضعیت ځان پوه کړو چې د څه لپاره بند شوی دی، د اخوا څخه کوم کسان چې راځي د افغانستان لوري ته هغو ته اجازه ورکول کېږي د دې خوا څخه، نه د صادراتو لپاره، نه د وارداتو لپاره، او نه هم خلکو ته د دې اجازه شته چې دوی لاړ شي تاجکستان ته. د همدې موضوع په خاطر باندې موږ ریاست خارجه په کندوز کې لرو. د دې له طریقې څخه وزارت خارجه سره دا موضوع مطرح کړی ده تر څو د دواړو هیوادونو د خارجه وزارت په ساتنه باندې دا موضوع سره حل شي. تر ډیره پورې داسې هڅه او ګمان کېږي چې د 2013 میلادي کال د پیل شپې ورځې دي ځکه دا بندر بند شوی دی. خو شاید نورې خبرې به هم وي، خو موږ ته دقیق په دې اړه معلومات نشته.
تیموري هغه اوازې رد کړې چې ګوندې له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغان او تاجک پولیساتو ځواکونو ترمنځ کومه ستونزه رامنځته شوې وي. د بدخشان د نوسی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو شریف وایي چې که دغه لار د افغانانو پر مخ وتړل شي نو د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ خلک به له زیاتو ستونزو سره مخ شي.
د افغانستان کې راهای منتهی به ولسوالۍ بند شوه، مسیری راي هم که به دروازه مو
په ژمي کې د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ لارې له مرکز فیض آباد سره د واورو د ورخت لامل بندیږي او د دروازې له ولسوالۍ سره نخته لارې هم د تیرو 2 کالو را په دی خوانه امن دي. د سرحدي ولسوالۍ نړۍ خلک د تاجکستان په ویزه باندې له هغې لارې خپلو سیمو ته تګ راتګ کوي. که د تاجکستان لار د افغانانو پر مخ وتړل شي، دوی به له ستونزو سره مخ شي. هغه زیاتوي چې د بدخشان د سرحدي ولسوالیو خلک خپل خوراکي مواد د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته اړوي او بیرته افغانستان ته راځي.
مواد مورد نیازشان از طرف شیرخان بندر به دروازه انتقال میکنند. رایی که
د دروازه د سرحدی ولسوالی و خلق د شیرخان بندر لار خوراکی مواد را انتقالوی. داخلی لار په وړی که هم سختی دی او په ژمی که دغه لار بندیږي. یوازینی لار چې تګ را تګ پرې کیدای شي د تاجکستان لار ده. دغه سیمو ته د پراختیایي پروژو مواد هم د شیرخان بندر لار تاجکستان ته وړل کیږي او بیرته افغانستان ته راوړل کیږي، ځکه چې داخلی لارو باندې د موادو انتقال ناشونه ده. د شیرخان بندر د ګمرک سرپرست مسئول محجوب وای چې له تاجکستان څخه افغانانو ته د راتګ اجازه شته، مګر له دې خوا افغانانو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې د تجارتي مالونو په وړلو راوړلو کوم ممانعت نشته ده. د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو پر وړاندې ممانعت نشته او هغه افغانان چې افغانستان ته راځي پر هغوی هم بندیز نشته. یوازې له افغانستان څخه تاجکستان ته په تګ بندیز لګېدلی دی. د بدخشان د سرحدي سیمو خلک وایي چې که دوی ته تاجکستان ته د تګ اجازه ورنکړل شي، نو د ژمي پر وخت به د غذایي موادو له کمبود سره مخ شي. له تیرو درې کالو را په دې خوا په قندوز کې د تاجکستان قونسلګري بنده شوې ده. څو کاله وړاندې د شیرخان بندر په سیمه کې له تاجکستان سره د امریکا د متحده ایالاتو په مالی لګښت تر 200 متره اوږد پل جوړ شو چې د سوداګرو لپاره یې سهولت رامنځته کړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سمو غړو هغه وخت د احتجاج په توګه د پارلمان څخه ووتل چې پارلمان یو ځل بیا د قبایلي سمو د اصلاحاتو په هکله خبره د اجندا څخه لرې کړه. د قبایلو د حقونو لپاره فعال محسن داور چې د قبایلي سمو په پښتونخوا سره د یو ځای کېدو لپاره مبارزه کوي وایي چې حکمران ګوند د مسلم لیگ نون ګوند په قبایلي سمو کې د قانوني اصلاحاتو په حق زړه نازړه دی او د پاکستان ادارې هم نه غواړي چې اصلاحات راسي. پام وکړئ، د هغه سره پوره مرکې ته.
زما په خیال خو جی د نیتونو کې فرق دی او اخلاص نشته په دې کار کې. د مولانا صاحب آواز کې به وزنی، د چاکیزی صاحب په آواز کې به وزنی، خو زما په خیال چې دا وزن دومره زیات دی چې د پاکستان د ریاست چې کوم واکداران دي هغه د دې نه منکي یو قانون دی هغه پاس کې دلو، خو د دې د رایه د وژنه هغه عذر لیدلو. زما خپل اندازه دا ده چې که د مسلم لیگ د چا چې حکومت دی په وفاق کې د هغې هم پوره اړه نشته په اخلاص سره دا کار نه کوي. او زمونږ چې کوم د پاکستان اسټبلشمنټ د فوج یا نور دی د دې هم زما په خیال هغه اخلاص نشته چې کوم د دې نور یا هغه قانون دپاره کوم چې دوی غواړي. مونږ دلته کتلي دي چې دلته د ملټري فوج یا ملټري اکټ اکسټنشن کېدو نو پارلیمان غړي د فاټار پاسې بل پیش کو ټول په دستخطونو داوم دی اومبي او فاکي حکومت داغي په جواب کې خپل کمیټي جوړه کړه. په کار خدا و چې هغه د پارلیمان چې کوم غړي وغیرې راځي ته عوام راي ویلې نو په هغه باندې عمل کوي.
دا ور سپ کدا وایي چې د ختنه چې د مختلفو خو او د افغان سفیر هم دغه خبره کړې ده چې د خلکو نه د فاټه خلک د قبایلو نه دی پښتنه وشي چې هغه یې سغواړي، یعنی کې یو نظر پښتنه غوندي یا یو رائے ورکوي، رائے دی ورکړي. نو په دې حق باندې تاسو څه فکر کوئ؟ کدا وشي نو په دې کې څه
بدنیت خو جی زما په خیال بدنیت خو مونږ نه ده، خو زما په خیال دا کار آلریډي شوی دی. د پاکستان پارلیمان چې کوم دی هغه د پاکستان د عوامو نمائنده دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کی، نو د امریکا غاق آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.